په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د ناروې لخوا وړاندې شوې پریکړه لیک ته د دې شورا 14 غړو مثبته او یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون آل عالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړي دي. د ویل دی ایران د وسپنې او سترکان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنگون نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. په وروستیو ورځو کې امریکایي رسنیو څرګنده کړه چې چینایي کمپنیو هم د لوګر د عینکو مسو او د امو دریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یوه نوي راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی، نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي. هغه ویلي په اعدام شوو کې لږ تر لږه 10 ښځې دي. دغه راز ویل شوي چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم د لږ تر لږه 80 اعدام شوو په ډله کې 4 افغانان هم شامل دي. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بنند چین ولسمشر شی جن پینګ سره پر ټلیفون خبري وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبري کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوسته چې پر اوکراین دی روسي دی ارغل د ملاتړ لپاره له موسکو سره مرسته و نکړي. د روسي لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا آزادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای وای د خپل وخت ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیا او بلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به آزادی رادیو د خپل نویو دفترونو په وسیله پر روسیا او بلاروس کې خپل مخاطبانو ته معلومات ورسوي. په دغو دو دفترونو کې به د آزاد اروپا آزادی رادیو د روسیا او بلاروس څانګو ټیمونه نړیواله ډیجیټل شبکه او د کرنټ ټایم په نوم 24 ساعته تلویزیون کار وکړي. ازادي رادیو او ریل کتنې چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري ام برخه لرو. د افغانستان لپاره د یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. په دې اړه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کړی و چې یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه او د دې شورا 14 نور غړو هغه تصویب کړ. نور بله اسمت سروانه واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنځشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د 14 غړو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي، د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. ناروې پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتونو کې استازي اغلی جول وویل دا ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته پرسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي بابرا وډوارد وویل د پریکلیک تصویب به یقیني کړي چې یوناما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتونو په همغږۍ کلیدي رول ته دوام ورکوي. دی وویل د طالبانو له وخته رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوبلي کمی شوي، خو نوي حکومت ته پکار ده چې وښيي سختدریزې ډلې نور په افغانستان کې وده او فعالیت نشي کولی. په ملګرو ملتو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری دی لورنس د پریکړه لیک تصویب یې ده د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویې ویل امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لاره هواره کړي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د یو بل کار لپاره تمدید کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن کابل ته د خپل سفر په پای کې دغه راز د طالبانو له حکومت وغوښتل چې مخکې له دې چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په کور دننه د مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه وکړي. بیا هم عصمت سروان.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبره پرون پنج شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لوري وپیژندل او ومنل سي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګام چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځایي کچه ډیالوګ او خلکو ته غوږ نیول دي چې څه اندېښنه لري او له حکومت څه تمه لري.
طالبانو تر اوسه پورې د ښاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي وو چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي وو چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړښت باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراز ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو او نارینهو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې د انطالیا د ډیپلوماسۍ فورم ته په وینا کې ویلي وو چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون همداراز وویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بې درکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همداراز د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواره وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د طالبانو حکومت وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به په ټول هیواد کې ټول ښوونځي پرانستي وي. دغه راز د شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم اجازه ورکول کیږي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نور به له عصمت سروان واورو.
د طالبانو حکومت به راتلونکې اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یوه چارواکي پرون پنج شنبه رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د په عین حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاوه چې سږ کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي او که کوم ښوونځی بند و د پرانیستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا وه چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1969 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې پرې نه ښودې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مسلین راغلي ډرامې سپتو هغه چې وکتو چې واو لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
آزادی رادیو اوري سپینمانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره پر ټلیفون خبرې وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبرې کوي چې متحدو ایالاتونو پر چین فشار راوستي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره له موسکو سره مرسته ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر بایدن به ولسمشر شی جین پینګ ته دا خبره واضح کړي چې چین به د هر هغه اقدام چې د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره کوي مسؤول وي او دوی به ورته د زیان رسولو په برخه کې د بندیزونو په لګولو کې بې تفاوته پاتې نه شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل دواړه مشران به دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي سیالیو په اړه هم خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د مارچ په 14 د ایتالیا په پلازمینه روم کې د چین د بهرني سیاست له سلاکار یانګ یی چې سره په کتنه کې هغه ته ویلي وو چې که چین د روسیې ملاتړ وکړي نو دا به د دې هیواد لپاره ډېرې پایلې ولري. چین او روسیې په وروستیو کې په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړې او چین هم له دې ډډه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دې مسلې هم د واشنگټن اندېښنې زیاتې کړې دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د معلوماتو سره سم تر پرون پنجشنبه پورې له اوکراینه د کډوال شو کسانو شمیر 3,200,000 ته ورسید. اکثره اوکراینیان پولند او همدارز د اوکراین نور غونډوي هیوادونو لکه هنګری، سلواکیا، مولداویا او رومانیا ته تللي دي. د هنګری صدر اعظم ویلی اټکل کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه هیواد ته د اوکراینی انکډوالو سیل ور مات شي. پر اوکراین د روسیې یرغل هم څلورمې اونۍ ته داخل شوی او روسي ځواکونه هم د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون پر اکثرو ښارونو د محاصرې کړۍ تنګه کړې او بریدونو ته دوام ورکوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریکې کړئ نو د آزادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0420 22 12 6401.
ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه کوو. د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو ازادي رادیو په همدې چپو اوري او د ماخام تر 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو وویل د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا هم خبری مجله
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې بلوچي اتڼ د ورکېدو په حال کې دی.
چې څومره بلوچان شهر ته رانږدې کیږي یا شهرونو پراخېږي، بلوچي